السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوی دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړی کې به تاسو ته قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره. د جرمنی او امریکې په اړه هم یو رپورټ لرو. د سر موضوع به د سنت انتخابات وي، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو زم همکار ملیحه امیرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، تټول اول د خبرونو سټیکی. نن په پاکستان کې د سنټ د انتخاباتو عمل سرته ورسید. له افغانستانه د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی لړۍ په شپږم ورځ هم روانه ده. امریکا او اروپای ټولنه وایي د شام په غوطه سیمه کې د زهرجنو ګیسو د حملو استعمالونکو خلاف په سخت رد عمل وښی. تفصیل: د پاکستان سینټ 250 غړو انتخاباتو لپاره د رایو اچولو امر سر ته رسیدلی. د الیکشن کمیشن افسرانو په موجودګۍ کې د سهار له 9 بجو نه تر مازیګر 4 بجو په 4 وړو صوبایي اسمبلی او پارلیمنت هاوس کې رایو اچول شوه. ځایي خبريالانو مشال ریډیو ته ویل د قبایلی سیمو 4 او اسلام آباد د 2 سینټرانو د انتخاب لپاره په قومي اسمبلی کې ووټونه واچول شول. داسې خبرونه دي چې د فاټا د پارلیمان یو له 100 غړو ترمنځ اختلاف و، نو ځکه دوه ډلې جوړې وې چې اته یو طرف ته او درې بل طرف ته. په دوی کې دوه غړو له ووټ اچولو نه بایکاټ وکړ. بلخوا د قومي اسمبلی ممبرانو خپل ووټونه استعمال کړ، خو په دغه موقع د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نه موجود. د اسلام آباد په دوو چوکو حکومت پلوه کاندیدان کامیاب شوي دي چې په عام سیټ باندې اسد جونیجو کامیاب ګرځېدلی دی. د پنجاب او سند صوبې په 212 د خیبر پښتونخوا او بلوچستان 211 چوکو باندې ټاکنې وشوې. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په 120 غړو کې 122 خپلې رایې استعمال کړې. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک رسنو ته وویل چې پولینګ په ښه توګه سرته ورسید. په بلوچستان اسمبلی کې په 15 غړو کې 4 خپل ووټ واچول. د افاټا د 4 سینیټرانو غیر رسمي نتیجه هم مخې ته راغلې ده چې هلال الرحمن، شمیم افریدی، میرزا محمد افریدی او هدایت الله کامیاب ګرځېدلی دي. د دې ترڅنګ د پاکستان ځایي رسنۍ وایي چې په پنجاب کې 11 سیټونه پاکستان مسلم لیگ نون ګټلې دي. د دغو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې به نن ماښام مخې ته راشي او رسمي نتیجه به د پاکستان الیکشن کمیشن د یو ګزټ نوټیفیکیشن له لارې سبا ته اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ماینونو نه لاغېزمن شو کورنو سره د مالی مرستو لپاره فهرست اعلی چارواکو ته لیږلې. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د 29 کسانو فهرست یې د مالی ملاتړ لپاره لیږلې دی.
او دا کم کسان چې پادشي ودی، نو دا کسان متاثر خاندان ته زمګه دا اپیل دی، دا درخواست دی چې هغه زر زمګه دفتر ته راشي او خپل د کیسونو د دې کیسه کمی بشي چې موږ توخه چې دا مکمل کړي.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه له لوري له ماینونو نه دا غیزمن شو کورنو سره د مالی مرستو ګام په داسې حال کې پورته کړل شوی چې 13 میاشت پښتون ژغورنې تحریک په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت پر مهال د نورو غوښتنو ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو پاکولو او متاثره کورنو سره د مالی مرستو غوښتنه کړې وه. له افغانستان نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ نن په شپږم ورځ روانه ده. انتظامی چارواکي وایي په 13-15 ورځو کې 1500 اتیا کورنۍ له خوست نه د غلام خان بندر له لارې د بنو بکخیلو کیمپ ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د ورسنو شو کډوالو شمیر 2600 اتیا دی. چارواکي وایي له کډوالو غوښتنه کوي چې تراویه او کورنو پورې دي هر ورځ د غلام خان بندر ته ورځي. له خوست نه د شمالي وزیرستان کډوالو د ستنولو په دغه دویم پړاو کې به انتظامیه په وینا 3,399 کورنۍ واپس کورونو ته لیږي. د 2014 کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله لکونه خلک کډوال شول چې زرګونه پکې خوست، پکتیا او پکتیکا ته ورواوښتل. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې. د دغه وزارت خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل نن مشال ریډیو ته وویل د ځینو کورنو او بارنو ادارو سره د کډوالو د ستنولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړی او ټاکل شوی چې په یو کال کې 1,00,000 افغانان هیواد ته ستنه شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا او اروپایي هیوادونو د شام په ختیځ غوطه ښار کې په مبینه توګه د زهرجن ګیس کارونکو ذمه وارو پر ضد د سخت جواب ورکولو ژمنه کړې. کړي. په روسي اونیو کې په غوطه ښار کې د زارجن ګیس په بریدونو کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خبرداري له هغې وروسته مخې ته راغلې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د مارچ په دویمه ویلي چې په غوطه کې د ملکي خلکو وژنه په ممکنه ډول جنګي او د انسانیت په وړاندې جرمونه دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په بیان کې ویلي چې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره پرون په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره سلا شول چې د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم د دې پیښې ذمهوار وګرځوي. بلخوا د فرانس ولسمشر هم په غوطه باندې بمباري کې ذمهوارو ته د سزا ورکولو خبره کړې. ماسکو د میش دواړو په غوطه کې د کیمیایي وسلو کارولو یا په هغه ښار کې د ملکي وګړو هسپتالونو په نښه کولو خبره رد کړې ده. په کیف کې پولیسو د پارلمان له ودانۍ سره نږدې د مظاهرچیانو په یو کیمپ چاپه وهلې چې له امله یې مظاهره کوونکو سره نښتې شوي دي. پولیسو رسنو ته ویلي چې د یوکرین په سر ښار کیف کې له پارلماني ودانۍ سره نږدې د کاروایو په وخت تقریبا 30 کسان نیولي دي. د پولیسو یو ویان ځای میډیا ته وویل چې په نښتو کې شپږ مظاهرچیان او 4 پولیسان ژوبل شوي دي، خو نور تفصیل یې ورنکړو. پولیسو وروسته وویل چې له مظاهره کوونکو یې 9 لاسي بمونه او نور بارود هم ترلاسه کړي دي. تر دې مخکې د تیر کال په اکتوبر کې هم د پارلمان د ودانۍ بهر مظاهرچیانو یو کیمپ لګولو چې د پارلماني استثناء ختمولو او د رشوت خلاف د عدالت جوړولو غوښتنه کوله. او وروستۍ خبر د سپورت چې په شارجه کې د پاکستان سپر لیګ په روانو لوبو کې نن دوه میچونه کیږي. د نن لومړی میچ د ملتان سلطانز او کوټا ګلاډیټرز ترمنځ د پاکستان له وخت سره سم 3:30 بجې شروع شوه دی. ملتان سلطانز ټاس ګټلې دی او د فیلډینګ کولو فیصله کړې ده. لږ شیبه مخکې د کوټا ګلاډیټرز دوه لوبغاړي آوټ وو او په شپږو اوورونو کې یې 10 رنزونه جوړ کړو. دویمه لوبه نن شپه 9 بجې د پېښور زلمی او لاهور کلندر سرمینس کېدونکې ده. پرون شپه اسلام آباد یونایټیډ لاهور کلندر سره ماتې ورکړه. د ټورنامنت فاینل لوبه به د مارچ په 25 کېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د ملي حمیر زاده اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د پاکستان سینټ د انتخاباتو تازه حال واوري. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د ماینونو له وجې چې کوم کسان زیانمن شوي وي او لیکل شوي نه وي، نو هغې دې د دوی دفتر ته ولاړ شي.
متاثر خاندان ته زموږ دا اپیل دی، دا درخواست دی چې هغه زر تر زره زموږ دفتر ته راشي، خپل د کیسونه په دې کې څه کمی بېشي چې موږ توخه چې دا مکمل کړي.
د پېښور په نوي پرانستل شوي چړیاګر کې یو اوسه مړه شوې ده. د چړیاګر مشر وایي
دا خو نوې چړیاګر دی او نوي ورته ځناور را بدل شوي دي.
خامي معیار باندې راغلي دي کې شک نشته کنه، خو د دې په منځ کې ځینې ځناور چې کم دي هغه ډېر زیات سینسیټیو دي.
د پاکستان حکومت د افغانستان ولسمشر له لوري طالبان د سیاسي قوت په توګه د منلو هرکلی کړی دی. یو کارپوه وایي
ولسمشر اشرف غنی چې کوم پیشنهادونه کړي دي هغه کې داسې یو لار کړي نو پیدا کیږي چې دا خبرې اترې وشي او افغانستان کې سوله او امن راشي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم د مشال ریډیو خبرونه کتل شي، ویډیو غانې کتل شي، بیا موږ ته رائے راکول شي چې تاسو زمونږ خبرونه څومره خوښوي. تاسو اوریدونکو تاسو به معلومه وي چې په پاکستان کې نن د سینټ انتخابات کېدل او د پاکستان سینټ 250 غړو انتخاباتو لپاره د رایو اچولو عمل چې دی هغه سرته رسیدلی دی. د الیکشن کمیشن افسرانو په موجودګۍ کې د سهار له 9 بجو نه تر مازدیګر 4 بجو پورې په 4 واړه صوبایي اسمبلو او پارلیمنت هاوس کې رای واچول شوې. ځایي خبریالانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو 4 او اسلام آباد د 2 سینیټرانو د انتخاب لپاره په قومي اسمبلی کې ووټونه واچول شو. اوریدونکو دا وخت را سره زمو همکار احمد شاه اعظمی په سټوډیو کې دی، هغه دا انتخابات لنستې سرل دي. نو احمد شاه اعظمی کا اوریدونکو ته وایي چې انتخابات خو سر ته ورسېدل، نو څه خبرونه دي، تازه حال څه دی؟
ډیر مننه انسی. انتخابات لکه څنګه چې اوریدونکو ته معلومه و، نن سهار په ځینو سیمو کې 9 بجې، په ځینو کې لږ په ځند شروع شوي و، 10 بجې، په ځینو کې حتی 2 ساعته وروسته انتخابات شروع شوي و، چې دا بهیر نن مازدیګر 4 بجې پای ته ورسېدی. تر اوسه پورې که څه هم د رای اچونې بهیر پای ته رسېدلی دی، خو د رایو شمیرل دوام لري. دا ټولې نتیجې چې اوس راځي هغه غیر حتمي نتیجې دي، غیر سرکاري نتیجې دي چې د ځینو سیمو څخه راغلي دي. خو تر ټولو مهمه خبره چې د فاټا د پاره د قبایلي سیمو د اوریدونکو ته پاره د هغه داده چې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتایجو تر مخه هلال الرحمن او ورسره هدایت الله چې دا تر مخه هم سنیټران و، دوی دوه یو ځل بیا کامیاب شوي دي، او ورسره دوه نور سنیټران د شمیم افریدی او میرزا محمد افریدی په نامه کامیاب شوي دي. او له دې مخکې چې نور سنیټران و، هغه دوه هغه نه ګرځېدل دي. نو دا د فاټا حالات دي، او ورسره په دې انتخاباتو کې دا معلومېدل چې کوم ګوند به زیات چوکۍ واخلي، خو تر اوسه پورې چې کوم نتایج را روان دي یا کومې پایلې را روانې دي، له دې دا څرګندېږي چې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت پلوه ګوند حمایت یافته چې ورته وایي هغه غړي زیات بریالي شوي دي.
سیده احمد شاه اعظمی را سره دی درته د سینټ د انتخاباتو حال درکو. په فاټا کې چې کوم کسان غشیوی دي دا غي کامیاب شوی دي په باره کې ویل. دا وخت را سره د پیښور نه طارق وحید ځای خبريال د ټلیفون په کرخه دی. طارق وحید، که تاسو زمونږ غږ اورئ نو دا راته وایي چې د غلطه په اسمبلی کې چې کوم انتخابات سرته ورسېدل، نو دا غي څه معلومات تاسو سره اوریدونکو کې خبر کې د انتخاباتو د حال نه؟
بالکل، په دې وخت کې خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې کوم پولینګ عمل هغه ختم شوی، او چې کوم د شمیرې مرحله هغه شروع ده. تر دې دمه چې څومره اطلاعات راغلي دي غیر سرکاري طور باندې چې کوم راغلي، نو هغه کې د ښځو چې کوم نشست و، په هغه کې د تحریک انصاف چې کوم امیدوار وه مهرتاج روغانی، چې په دې وخت کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر هم ده، هغه چې کوم ده نو هغه ګټلې ده. هغې 50 کم دے اتونا اگستی دی، او پدی بانے چونکہ رگٹ را پارا 2 اتونا پکار ہے، 50 اتونا اگستی دی، او غیر سرکاری او غیر حتمی چکم نتیجہ در آگے ترمہ آگا چکم دا در پدی نشست باندی کامیاب شاوا. سارا چکم دے دا پیپلز پارٹی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی چکم دگا و میرمن و روبینہ خالد تاغی حواری صدا دا سیدی چاگی دریس سلور دیر چکم دے اوٹون آغستی دی، او چونکہ داغی سارا چکم دے سکن دے میں ترجیح اوٹون با ہم ملاوی گی، نو دا امکان دے غالب امکان دے چاہا ہم دے نشست کی کامیاب شی. تر دے دا مصر دے دو دا خواتین نشست باندے دے دو امیدواران چکم دے ناغی دا اسمبلی ذرائینا او دا الیکشن کمیشن دا ذرائینا دا تصدیق کی گی دی پخپلو نشست رو بانے کامیاب شو، او نور عمل چکم دے دا شمیرے اغلا ترو سپوری روان دے. جی
سما دا دیرہ مننا تارک وحید دا معلوماتو را کولو. اوریدونکو تاسو په پیښور کې د ځایي خبريال طارق وحید نه اوریدل چې د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د سینټ د انتخاباتو لپاره رای واچول شو، ځینې نتیجې هم مخې ته راغلي دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د ماینونو په چاودنه کې د وژل شوو زخمي شوو 9 کسانو فهرست یې د مالی مرستې لپاره لوړپوړو چارواکو ته لیږلی دی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال ریډیو ته ویلي، په راتلونکو 45 ورځو کې دننه به دوی د ځپل شوو ته معاوضه ورکړي. په جنوبی وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د ماینونو مسئلې په دې وروستیو کې ځایي ولس احتجاجونو ته هم اړ کړي دي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د سولی وزیرستان د مسعود قباجانو په سیمه کښې چې د ماینونو او نورو بمونو د چاودېدلو په وجه څومره قبایلیان ورتېدلي پر ارژلي شوي او مړه شوي دي. په هغه کښې شامل د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان، د 29 کسانو فیریس د مالی ملاتړ دپاره اعلی حکام ته لېږلی دی. په دغه باره کښې پولیټیکل ایجنټ وایي،
کیسونه مونږ لیدلي دي، بالکل په هفته کښې دننه دننه مونږ لیدلي دي. کمشنر آفس ته او زما تېر هفته پر فاټ اسټیټ کښې میټنګ وو، هغې کښې مونږ دا سیز ما ریز کړی وو. نو ان شاء الله دا کیسز 20-25 روپۍ لږي، سیوا به نه لږي. دا مطلب مونږ به دې خلکو ته کمپنسیشن ورکوو. به
اشفاق احمد خان دا هم زیاتوي چې په دغه فهرستونو کښې د نومونو اندراج به د انډیا څخه جاری وي،
دا سلسله به جاری وي. خیر کی خدای دې نور مطلب داسې غم او داسې جوبله نه پېښوي، د الله نه دا سوال دی. او دا به انشاءالله مونږ جاری ساتو
چې کوم وژلي پر ارژلي قبایلیان د اندراج نه پاتې دي. پولیټیکل ایجنټ هغوی ته په دا رنګ مشوره ورکوي،
خو دا کوم کسان چې پاتې شوي دي نو دا کسان متاثره خاندان ته زموږ دا اپیل دی، دا درخواست دی چې هغه زر تر زره زموږ دفتر ته راشي او خپل دا کیسونه په دې کې څه کمی بېشي چې مونږ ورته وښو چې دا مکمل کړي.
هر یو پر ارژلي وژلي کس ته به څومره مالي ملاتړ ورکولی شي، دا هم د پولیټیکل ایجنټ نه وار وایي.
څو پورې چې زموږ د پروټوکلي خبره ده، نو چې کله هم داسې واقعه پېښه شوې ده نو مونږ خپل تحصیلدار یا ای پی اے مونږ لېږلي دي او هسپتال ته هم لېږلي دي. دا هغوی چې کوم ایمرجنسی ډوز ایمرجنسی میډیسن دي هغه ورته مونږ دا کړي دي، چا ته 20,000 روپۍ، چا ته 25، چا ته 30، مختلف څومره ایمرجنسی دوایانې لږي نو مونږ ورته هغه پرووایډ کړي دي چې یاره په دې ټایم کښې دوی ته د پیسو حجت دغه را نه شي. خو څو پورې د فاټر سیکریټ چونکې دا بره لیول خبرې دي، زموږ د پروټوکلي د دفتر نه بهر خبرې دي، زموږ د ملک یو دوی فیصله وکړي، نو هغې پر بیسس باندې کوم چې جوبل کوم کسان وي نو هغوی ته 1,00,000 روپۍ ملاویږي او کوم چې بیس کیسز دي نو هغوی دپاره 3,00,000 روپۍ ملاویږي.
یاد دې وي چې اعلی حکام ته کوم فهرست ورلېږلی شوی دی، په هغه کښې درې وژلې او دوی پر ارژلې ښځینه هم شاملې دي. دا دې هم یاده وي چې په سولي وزیرستان کښې د ماینونو او نورو بمي چاودنو په نتیجې کښې تر اوسه پورې ټول 2 قبایلیان چې په کښې زیات شمېر د وړو وړکې جینکوی دی او په دغې رنګ پېښو کښې د قبایلیانو نه علاوه د امنیتي فورسز 3 سرتېري هم رتېدلي وژلي پر ارژلي شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند،
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کښې خپله وای کوم روانې پولیس والا ته زه هغه ته ډېر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ چرچ وو، آخر ولې؟
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کښې هم قرارداد پاس کړی دی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګودوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ د جرنل چې ټولنه دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاسټمي مونږ په خپله دا اوچت کړي دي پارلمنټ.
دا هر څه په پرګنۍ خپرونه کې له انیسا اجمل سره. د هرې چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم 4:00 او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30.
د پښتون ژغورنې تحریک مشران او فعالانو پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې جلسه وکړه. دې غونډې ته په وینا کې د غورځنګ غړو وویل چې په زوره د تختونو لړۍ دې بنده کړل شي او په قبایلي سیمو کې د رسنیو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي. دا په میرعلي کې د ضرب عصب عملیاتو وروسته لویه ولسي غونډه وه. تفصیل د ګل ایاز نورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په زور تختونی ودروي او قبایلي سیمو کې رسنیو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا څرګندولې دوی د شمالي وزیرستان په امیرالي کې یوې لوی ولسي غونډې ته کولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل نور پښتون ولس د خپل حقونو د غوښتنې لپاره راپاسېدلی دي او هیڅوک یې مخه نشي نیولې. دغه ولسی غونډی ویناوالو غوښتنه کوله چې د ترهګرۍ ضد جګړې په نامه نیول شوي او ترې تم کړل شوي کسانو کې دي بې ګناه هغه خوشې کړل شي او چې څوک هم مشکوک یا مجرم دي پر هغې دې په عدالت کې مقدمه وچلول شي. دغه غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر محسن داوړ او نورو هم وینا وکړه. په دې موقع علي وزیر وویل دغه غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړي محسن داوړ ویل چې حکومت باید عملی ګامونه پورته کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ په فروری کې په اسلام آباد کې د خپل پرلت پر مهال د فوزي چک پوسټونو ختمولو، جبري تختونو بندولو، د ماینونو پاکولو او په فاټا کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د ضرب عذب عملیاتو وروسته دا لومړی ځل دی چې ځوانانو په شمالي وزیرستان کې پراخه ولسي غونډه وکړه.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د پېښور په نوې پرانستل شوي چړیاګر کې یو اوسه مړه شوی ده. زموږ همکار مجید بابر د پېښور د چړیاګر د ډایرکټر محمد علي خان سره په دې اړه خبرې کړې دي او دا غنې پښتنه کړې ده چې آیا دغلته د ځناورو مړه کېدو وجوهات څه دي او هغې ته کوم خطر شته او کنه. نو نوموړی وایي
کم یو ژوند شي هم پسلس کی نه وای د یو ځای نه بر ځای ته ځي نو دا دی کې خو مارټیلیټي کیږي. نو دا خو نوی چړیاګر دی او نوی ورته ځناور را بدل شوی دي. چې کله ترانسپورټیشن کیږي کنه نو په دې کې انیملز ډېر کافی سټرس اخلي دا خرابي.
دا اوسای چې تغل تمړه شوی ده نو د دې نه پس نور ځناور ته خدای څخه خطر نشته.
نه دا دې نه څخه خطر نشته ځکه چې دا د سټرس ته وجه نه ده د بیماری د وجه نه نه چې کم د ترانسپورټیشن سټرس دی کنه دا
به حیثیت دغه چړیاګر د ډایرکټر په حیثیت سره
بالکل جی
د دې ځناورو د ټرانسپورټیشن هغه معیار چې کوم عالمی معیار دی د ټرانسپورټیشن هغه فالو کیږي.
بین لخوامی معیار باندې راغلی دی کې شک نشته کنه. خو د دې په منځ کې ځینې ځناور چې کم دي هغه ډیر زیات سینسیټیو وي او چې څه ټیم سینسیټیو وي یوان دی د خپل پنجرې سره سر وای. دا څه بین لخوامی معیار نشته چې موږ انستیزیا کې ترو زناور ترانسپورټ کوو.
تاسو سره دغلته نور څومره زناور دي او د پیښور موسم د هغوی لپاره موافق دی او داسې نور زناورو ته خطر نشته چې تاسو ګڼئ چېرې په ترانسپورټیشن کې هغوی ته سټرس شوی دی یا څه مسله شوې؟
زما سره تقریبا چې کوم زو کې آلریډي راغلي زناور دي چې کوم دا ټیم تیر کړی دا تقریبا 60 زناور دي. ٹھیک ده؟ هغه ته هیڅ خطر نشته کې دي نه زناور ترانسفر کړو. ٹھیک ده؟ په دې نه هو کې یو مرش اته چې کوم دی غلا دي اکارډینګلی دا په ټیسټ کیس کې دي زما د پاره نه یہ کر لسم اور رس دا. ٹھیک ہے نا کہ کل دا ختم کی پورا کی میاش تیرا کی نو بیا با ویزا لگا زمون دا ڈاکٹرانو ٹیم بے فارملی انسپیکٹ کی وسن گوری بے ہر ٹیم. ٹھیک ہے چیرا یو اینیمل سنگ دے او پا ہر ٹیم بانے بے بیا اسپیشل ٹیم گوری او گو گوری دا با ویریفائی کی چے پدی کی بیماری نشتا الی بدا زو فون کی
تاسو گنے جی چې د پیښور زو چې کم دی د دې ماحول چې کم دی او په دې کې د زناورو لپاره کوم سهولیات تاسو کړي دي نو هغه د عالمي معیار مطابق دي او نورو زناورو ته
بالکل
نشته.
بالکل جناب چې کوم د پیښور زو دی نو دا سټینډرډ دی بلکې په پاکستان کې واحد زو دی چې دا په ماستر پلان جوړ دی. اول د دې ماستر پلان جوړ شوی دی داغه نه پس دا امپلیمنت کیږي.
تاسو نور زناور په دې کې کله ایډ کوئ د دې شپې څو زناور نه علاوه؟
په دې کې موږ تقریبا 30 مختلف زناور د شپږو اتو قسمو چې کوم دي کنه داغه ورکاډر موږ ورکړې دي او امید کوو چې په دې را روانو څلور میاشتې کې به ان شاء الله دا موږ سره دغه کیږي. کله مې پورې باز موږ سره تقریبا 30 پورې زناور چې هغه تا کریزمټیک انیمل زوی سه اتی بابا کی زرافه بابا کی دا ټول برازي خپل پروتوکول مطابق.
تاسو د پیښور چړیاګر ډایرکټر محمد علی خان مرکه اوریدله چې زموږ همکار مجید بابر ورسره کړی و. ورسو د یوې بلې مرکه طرف ته د پاکستان حکومت د افغانستان لسمشر له لوري طالبان د سیاسي قوت په توګه د منلو هرکلی کړی دی او امن مذاکراتو کې د مرستې وړاندیز هم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې خرابې شوې خو اوس په دې کې مثبت نښې ښکاري. د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکو په موضوع زموږ همکار ګل ایاز د سیمه ایزو چارو په رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ته څنګه ګوري. نو نوموړی په جواب کې وایي
دغه یو دا خبره ده چې ولسمشر اشرف غنی چې کوم پیشنهادونه کړی دي په جاویز ور کړی دي نو هغه کې وزن شته. هغه کې دا سه یو لار چې نو پیدا کیږي چې دا خبرې اترې وشي او افغانستان کې صلح او امن راشي. پاکستان سره چې کوم اړیکې دي د افغانستان دا خو ډېرې مودې نه خرابې دي خو دا نه ده چې دوی یو بل سره خبرې نه کوي. خبرې خو روانې دي او دورې هم کېږي. پاکستان د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوه په تېر 15 میاشتې کې 2 سفرونه افغانستان کړي دي. د افغانستان حکومت چارواکي فوجی او سیول ریم راغلی دی. پاکستان هم دلته نام سیاسی مشران تللی دی.
رګولا صاحب په دې کې دا مې خبره ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم دا سرګندونی کړي دي چې دوی افغان حکومت سره د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو لپاره مرسته کولی شي. دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
پاکستان خو اکثر دا خبره کوي چې دوی خو رابطې شته د طالبانو مشرانو سره. خو دوی دا خبره هم کوي چې دوی باندې دونه سو زیات اثر نشته چې دوی هغه مجبوره کړي او مذاکرات میز ته راولي. نو اوس دا خبره ده چې د پاکستان خبره به طالبان څومره مني. طالبان ته خو چین هم د دغه اشرف غني د پرېکړې حمایت کړی دی. پاکستان هم حمایت کړی دی. نور هیوادونه هم دا غواړي خو طالبان خو خپل یو نظر دی او هغوی خو زما په خیال باندې مخکې په کمزور یو پوزیشن کې اوس خو هغې ځان زیات مضبوط ګڼي. ډېره علاقه د هغې په قبضه کې ده او هغې سره یو فوجي قوت هم شته. زما په خیال باندې طالبان خو به دا ګوري چې په کوم شي کې هغې ته زیاته ګټه ده. خبرو سره به د هغې څه کارونه وشي پوښتنې به ومنلی شي او که نه نو دا به هغې په خپلو ګټو دپاره به هغې فیصله کوي. هغې به د پاکستان دا دونه پروا نه کوي.
رحیم الله صاحب په سیمه ییزو حالاتو کې که موږ وګورو نو د دغو اړیکو په اړه باندې تاسو راتلونکي څنګه ګورئ؟
زما خیال دی چې د مخکنل زیات یو ماته حمایت کاری د خبرو کولو زیات توجه ورکول کیږي یو سیاسي حل د مندلو ځکه چې امریکای پالیسی خو بالکل بیره ده او امریکای ولسمشر ترامپ خو مخکې ورځو کې ویلي چې فعلاً طالبانو سره خبرې نشي کېدی د هغه چې کوم نوې پالیسي تېر کال اګست کې اعلان شوه هغې خو زیات توجه هغې فوجي لارې له ورکوله خو زما خیال دی چې د افغانستان حکومت او هغې چې کوم دغه د خبرو یو پیشنهاد کړی دی نو ممکن ده چې په دې کښې هم د امریکې مشوره شامل وي خو همدغه لار ده دا خبرې کول غواړي اوس یا وروستو د خبرو دپاره هلې ځلې په کار دي
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوره د کارپو خبریال رحیم الله یوسفزی مرکه تاسو اوریدل چې زم همکار ګل ایاز ورسره کړی و په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې د مریحه میرزاده نه بلند خبرونه وورو د پاکستان سینیټ 250 غړو انتخاباتو لپاره د رایو اچولو امر سرته رسیدلې دی د سهار له 9 بجو نه تر مازیګر 3 بجو په 3 وړو صوبای اسمبلی او پارلیمنت هاوس کې رای واچول شوې د اسلام آباد نه په 2 سیټونو د پنجاب او سند صوبې په 212 د خیبر پښتونخوا بلوچستان 111 چوکو تر څنګ د قبالي سیمو په 3 چوکو رای واچول شوې د ووټونو غیر رسمي نتیجه بننه او سرکاري نتیجه به د یو ګزټ نوټیفیکیشن له لارې سبا ته اعلان شي د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ماینونو نه ریزمن شو کورنو سره د مادي مرستو لپاره فهرست اعلی چارواکو ته لیږلی دی د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د 29 کسانو فهرست یې د مالی ملاتړ لپاره لیږلی دی له افغانستانه د شمالي وزیرستان د کډوالو واپس سه لړۍ نن په شپږم ورځ دوام لري انتظامی چارواکي وایي په تیرو 15 ورځو کې 1500 رتیا کورنۍ له خوسنه د غلام خان بندر له لارې د بنو بکخیرو کمپ ته رسول شوې دي امریکا او اروپایي هیوادونو د شام په ختیځ غوطه خارګي په مپینه توګه د زهرجن ګیس کارونکو ذمهوارو پر ضد د سخت جواب ورکولو ژمنه کړې په وروستیو اونیو کې په غوطه ښار کې د زهرجن ګیس په بریدونو کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي دي په کیف کې پولیسو د پارلمان له ودانۍ سره نږدې د مظاهرچیانو په یو کیمپ چاپه والي چې له امله یې مظاهره کوونکو سره نښتې شوي دي پولیسو رسنو ته ویلي چې د کاروایۍ په وخت یې 100 کسان نیولي دي په نښتو کې شپږ مظاهرچیان او 4 پولیسان ژوبل شوي هم دي او په شارجه کې د پاکستان سپر لیگ پر روانو لوبو کې نن دوه میچونه کیږي لومړی میچ کې ملتان سلطانز ټاس ګټلی دی او د کوټه ګلادیټرز په 12 اوورز کې د 4 لوبغاړو په نقصان 15 منډې جوړې کړې دي دویمه لوبه نن شپه 9 بجې د پېښور زلمی او لاهور کلندرز ترمنځ کېدونکې ده لند خبرونه د مليحه میرزاده نواره د لوریدونکو اوس په سمون د همکار عبدالحی کاکړ نوارو چې پاکستان سن رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کلی دي
د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې د سینټ په نننیو ټاکنو کې د ووټونو پر خرڅلاو او د مخنیوي په اړه د سیاسي مشرانو د وړاندیزونو پر اساس اداري لیکلې ده رسپانه وایي په 250 ټاکل کېدونکو سینټرانو کې به شاوخوا 30 مسلم لیگ وي چې هغه به د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته په آزاد حیثیت کې مقابله کوي د ورسپانې په خبره په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستل هغه خبره ده چې مسلم لیگ نن مشران یې پر یو بل نوم داندلې بولي خو ډیلی ټایمز لیکي د نورو ګوندونو مشران هم وایي چې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو استعمال زیات وي د ادارې په خبره چې دا ځل هم د صوبایي او قومي اسمبلی غړو ته د ووټ ورکولو په بدل کې نغدې پیسې او د مختلفو نورو ګټو رسولو خبرې روانې دي ورسپانې وایي چې څوک په دننه حالاتو خبر دي د هغو په وینا دا ځل د یو ووټ قیمت له 3 کروڑ روپیو شروع کیږي د ډیلی ټایمز په خبره هم د خرڅلاو د رجحان ته په کتو سره د تریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې باید سنیټران هم د قومي اسمبلی په شان له خلکو په رای اخیستو سره وټاکل شي خو د پیپلز پارټي سنیټر فرت الله بابر بیا د وفادارانو د بدلولو د موثر مخنیوي لپاره د متناسب نمائندګۍ وړاندیز کړی دی وروسته ادارې ته عمران خان او فرت الله بابر د وړاندیزونو جاج اخلي خو په پای کې لیکي چې د پاکستان ټول لوی ګوندونه په دې خبره ګرم دي چې د پیسو په زور په سیاست کولو سره د ملي ګټو پر ځای شخصي سیاست ته وده ورکوي بلخوا دی نیوز رسپانې د ثقافت او ټولنې تر عنوان لاندې د پاکستان د اطلاعات مملکت وزیرې مریم اورنګزیب لخوا د ثقافت او فن په اړه د اعلان شوې پالیسۍ جاج اخیستی او دا استایلې ده اداریه وایي دا ښه خبره ده چې په تګلاره کې فلم جوړونې ته د فلمي صنعت رسمي حیثیت ورکول شوی دی او دا هم ښه ګام دی چې د هنرمندانو د مالي ژوند خوندي کولو او د هغو د صحت د خیال ساتلو لپاره هغوی په صحت سکیم کې شاملولو اعلان شوی دی. د نیوز وای د پاکستان اوسنی حالاتو ته که وګورو نو فن هغه عمل دی چې له لارې د انتها پسندۍ او ترګري د وحشت مخه نیول کېدلای سي. د دې ترڅنګ دا امکان هم شته چې د پاکستان فلمی صنعت وده وکړي چې ورسره به د دې هیواد اقتصاد ښه سي او خلکو ته به روزګار ترلاسه سي. ادارې وایي چې فن نه یوازې پیسې راوړلی سي بلکې د پاکستان نړیواله چهره هم ښه کولای سي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
اکانومیسٹ مجلی په پاکستان کې د پوسټ لخوا راتراګری سي د اقداماتو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا ټایمز رسپانې د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو جرمن وسلوال د نیولو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د احمد شاه آسمی نورو.
اکانومیسٹ مجله لیکي د پاکستان پوز له افغانستان سره پر غځیدلې 2400 کیلومتره پولی د کټارو جوړولو کار پیل کړی چې دا کار دوی د ترهګری د مخنیوي په معنی انګیري. د پاکستاني پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور وایي چې د دې کار لومړی مرحله به د روان کال په پای کې تکمیل شي چې 270 میله تر ساحې لاندې راځي. د نوموړي په وینا د 1500 میلیونه ډالرو په لګښت پاتې کار به تر هغه یو کال وروسته بشپړ شي. پر پوله به د خاردار سیم په واسطه دوی جګی کټارې لګول کیږي چې ترمنځ 2 متره واټن دی. مجله زیاتوي د پوز د خوا د داخلي ترهګری ضد کمپاین زیاته ګټه چین پاکستان اقتصادي پروژې ته رسیږي چې څه باندې 80 اربع ډالر پانګونه پکښ کیږي. د پروژې ته په دوه سیمو کې خطر لیدل کیږي چې وایي د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر سیمه ده او بل د دې هیواد بلوچستان صوبه ده. بلخوا ټایمز مجله لیکي افغان ځواکونو هغه جرمن نیولې چې د طالبانو د بدنامه سریډلې یو مشر کمانډان یادېږي. دغه جرمن د افغانستان په نارامه هلمند ولایت کې د حکومتي ځواکونو د چاپې پر مهال ونیول سو. ورسپانه لیکي د طالبانو په لیکو کې د پاکستان، عرب هیوادونو او منځنۍ اسیا د وسلوالو موجودیت عام خبره ده، خو دا ډېره نادره خبره ده چې د لویدیځ هیواد وګړي د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. لدې مخکې د جان واکر لینټ په نامه یو امریکایي طالب په افغانستان کې نیول شوی و چې په 2002 کال کې په 40 کال بند محکوم سو. پر دې سربېره داسې اوازې هم دي چې له منځني ختیځ سره اړه لرونکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي افغانستان ته ننوځي تر څو هلته له ځای دایشانو سره یو ځای شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا او د نیټو اروپایي غړو د روسیې د ولسمشر د روسیو سرګندونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې په سیمه کې د بلې سړې جګړې پیل نه غواړي. د روسیو ولسمشر د امریکا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې چې د مارچ په لومړۍ نیټه خبره شوې ویلي چې هیواد یې نوې اټومي وسلې جوړې کړې دي. تفصیل د فرشتې جلال سیناورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د ناتو مشرتابه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې خبره چې هیواد یې نوې اټومي وسلې جوړوي یا یې جوړې کړې دي اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني د حکومت په بیان کې چې پرون خپور سو راغلي چې مرکل او ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې داسې وسلې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي پر نړیوالو هڅو ناوړه اغیز وکړي. د روسیې ولسمشر د مارچ په لومړۍ نیټه ولسته په وینا کې وویل چې هیواد یې نوې وسلې جوړې کړې او ادعا یې وکړه چې په نوو جوړو شوو وسلو کې زیاته برخه کولای سي چې د نړۍ هره څنډه په نقشه کړي او د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم هم خونسا کړي. ولادیمیر پوتین د پنجشنبه په ورځ د خپل حکومت لوړ رتبه چارواکو او د پارلمان غړو ته په وینا کې پر کورنیو مسایلو د خپلو راتلونکو پلانونو پر جزئیاتو خبرې وکړې. غرب ته د خبرداري په توګه ګوته وڅنډله او ویل چې غربي هیوادونه د روسیې د شاته کولو هڅه کوي. په رپورټونو کې ویل شوي چې ولادیمیر پوتین په خپل دی وینا کې ډاډه څرګندېده چې د جمهوري ریاست بل دوره انتخابات به وګټي. په روسیه کې د مارچ 14 نیټه د جمهوري ریاست انتخابات دي. د ناتو ویاندی پرون په یو بیان کې چې جزئیات رویټرز خبری اژانس خبره کړي ویلي چې د دې تړون په اړه د پوتین خبري تخریبونکي دي او د منلو وړ نه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې چې د پنجشنبه په ورځ په امریکا کې خبره سو ویلي چې روسیه به یوازې په فوق العاده شرایطو کې له خپلو نویو اټومي وسلو کار اخلي.
کچی ته ځنیخ پا یو شمیر بلستیک میزایل چې په نړیواله کچه اهداف وشتلی سي باید وازمویل سي او کار یې بشپړ سي. ځینې یې تیار دي او د یو شمیر نورو د جوړولو کار پیل سوی دی. پوتین له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې نوې اټومي وسلې پر خپل هیواد د اټومي یا داسې حملې د مخنیوي لپاره جوړې کړي چې د روسیې د دولت بقا له خطر سره مخامخ کولای سي. د سپینې ماڼۍ ویاندی د پوتین د دې خبرو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې د روسیې حکومت د خپل نړیوال تعهد خلاف له تېرې یوې لسیزې راهیسې د بې ثباتۍ لپاره د وسلو جوړولو سیسټمونو ته پراختیا ورکړې ده. د ناټو ویاندی په یو بیان کې ویلي چې روسیه په اروپا کې د امریکا او ناټو د میزایلو د ګډ دفاعي سیستم هدف نه ده. د ناټو ویاندی ویلي چې هغوی په اروپا کې د سړې جګړې یا د وسلو د رقابت بیا پیل نه غواړي. خو د کرملین ویان پرون وویل چې هیواد یې د وسلو د کنټرول پر هیڅ نړیوال تړون تیری نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو لړۍ پیل شوې ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال ریډیو ته ویلي دغه وزارت د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو اړخیز پلان کار روان دی. په دې اړه د ناجی صاحب د رپورټ اورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د وسیدو د دورې په ختمېدو سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له هغه هیواد نه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه محدود شمیر کورنۍ هیواد ته ستنې شوې، خو په خبرې چې د وخت په تیریدو سره به دا لړۍ تیزه شي.
هغو هیوادوالو چې په پاکستان کې د کډوالۍ کار درلودو او د ملګرو ملتونو سازمان تر پوښښ لاندې وي، د هغوی د راستنېدو لړۍ د ژمي په دریو میاشتو کې درول شوې وه. اوس دا لړۍ بیرته پیل شوې ده. یو محدود شمیر کسان راستانه شوي، دا پروسه نوې پیل شوې او وروسته به دا شمېره لوړه شي.
ښاغلي میاخیل وویل دغه وزارت د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو هر اړخیز پلان کار کوي چې په وینا یې په کلنی ډول د 200,000 افغان کډوالو راستنیدنې ته زمینه برابروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له 1,000 ډیر افغان کډوال هیواد ته راستن شوي دي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې پریکړه کړې وه چې افغان کډوال باید د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې خپل هیواد ته ستانه شي. اوس مهال نږدې 2,000,000 افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې 1.4 میلیونه یې له پخوا او پاتې نور د کورنیو جګړو په ترڅ کې ثبت شوي دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان به هغه مهال بشپړ شي چې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په یوازیتوب د دې توان نه لري چې راستنیدونکو کډوالو ته د ژوند ښه زمینه برابره کړي.
افغانستان
حکومت په یوازې ځان د دې توان نه لري چې له 3 میلیونو ډیرو کډوالو ته د ژوند ښه امکانات برابر کړي. حکومت به په دې بریالی نه شي چې هغه اسانتیاوې راستنیدونکو کډوالو ته برابرې کړي چې اړتیا یې ده.
ښاغلی بلوس ویل که چیرې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو لخوا په دې برخه کې له حکومت سره مرسته وشي، افغان حکومت به وتوانېږي چې تر یوه حده راستنیدونکو افغان کډوالو ته د ژوند امکانات برابر کړي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو. تیره میاشت خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د بلوچستان د پختون میشته سیمو مدنی او سیاسی فعالانو د خپل حقونو لپاره احتجاجونه وکړل چې پکې ځینو خسینه فعالانو هم ګډون کړی وو. د اسلام آباد او د منځنۍ کرمې د خلکو په احتجاجي ناستو کې ښځو نه یوازې ګډون وکړ، بلکې په ټولنیزو رسنیو هم کمپین وچلو. ښځې ولې له سړو سره ودرېدې او د هغې ګډون په احتجاجي ناستو څه اغېز کړی دی؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
کله چې سږ کال د فروری په میاشت کې د پښتون تحفظ موومنټ تر انتظام لاندې د اسلام آباد د درنې پر مهال سیاسي او مدني فعالانو د خپل حکومت په حق کې نارې والې، نو په دغو نارو کې د ښځو شغونه هم شامل ول. که یو خوا پر سټیج د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناګانو کولې، نو بل لور ته د مختلفو سیاسي مدني او غیر حکومتي ادارو سره تړاو لرونکو میرمنو و ناسو سلګونو کسانو ته خبرې وکړې. په دغو ویناوالو کې د غیر حکومتي ادارې اویر ګرلز مشره او مدني فعاله ګلالی اسماعیل هم وه. دا وایي چې د ترګریزه جګړې چې څومره سړي زورولې دي،
تر دې زیاتې د شوزو ژوند اغیزمن کړي، نو ځکه هم دغه حالات چې مېرمنې وهڅولې چې په احتجاج کې برخه واخلي.
خو ځکه خاص کر د شتګردي نسنګ تر کې سره اثر انداز کیږي، هغه مسلې هم کې ویلې دي، او هغه نه علاوه د مور او د خور په حیثیت باندې هم پیغام ورکړل. ما ته اوس هم یاد دي چې پښتون لانګ مارچ کې ممن د جنسي او خزر پاسې بل او کتب ممن د جنسي غزه چې موږ عام تور باندې دنیا دا تصور کوي چې د فاتا یا د جنسیانو خو چې وړې شاته خو هغه چې کم پاسې بل او کم زوره وره خبره هغه وکړله چې ټول پښتانه چې کوم خلک ناست وو نو هغوی ورته لکه هغوی چې مونږ ته د ابۍ د مونږ سره خبر وکړي، مونږ ته بیا د ابۍ خبر وکړي.
کله چې د فروری پر لسمه د اسلام آباد درنه ختمه سوه، نو له دې وروسته د تیرې اتوار پر ورځ د منځنۍ کرمې لسګونو کسان د خپلو غوښتنو په خاطر له کرمې پېښور ته ولاړل او هلته پرلت ووهلی. یوه پښتنه فعاله او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاذه ډاکټر نورین نصیر په مشرۍ کې د ښځو یوه ډله د پرلت ته ورغله او له هغو سره په وستون اعلان کړ. هغه وایي چې اوس د پښتنو سړي هم دا احساسوي چې په سیاسي مبارزه کې باید ښځې له ځانه سره ملګری کړي.
زه د کورم درنې ته لاړم، ما ته زما پسې رالل دي چې تاسو څو خبرې وکړي. یو ستړي مشینه پس مې ناولنې پښتنه دا وکړه چې زمونږ ښځې نه شوې، او هغه خبره د هغې اثر دومره وو چې ما پسې بیا خلکو فونونه کول چې تا ډېر ښه سوال راوچت کو. اوس زمونږ سړو ته دا محسوس کېږي چې لکه د دینه بغیر زمونږ دا تحریک یا زمونږ چې دا کم مطالبات دي دا نشي پوره کېدی، او زمونږ ښځې خو راتلل غواړي. زمونږ مسله دا ده چې مونږ خپل سړي کنوینس کو اول چې دا د
د عوامي ورکرز پارټي یو مشر اسما شاه جهان له تیرو درې دیش کلونو راهیسي سیاسي مبارزه کوي، او همدا وایي چې ښځې وهڅولې چې د اسلام آباد په پرلت کې ګډون وکړي. دا وایي چې په پخوا کې هم پښتنو مېرمنو په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخیستې، خو د اسلام آباد او پېښور په احتجاجي ناستو کې ګډون یو منظم شکل درلود.
اکثر خزی روزی خو خزی روتی دی، مثال په تور سکول نشته غی تر روتی دی، د تیر روزو کې کرک کې سونو باندې خزی روتی وي، د ګیس په مسلې باندې دغه رنګې د ماشومان الکان چې کم ځوانان د کرشوي دی پټ کرشوي دی د دې په باندې مخکې هم اسواد کې خزو یو ستر جلوس کړي او نو اف ان اون خزی روتی دی. دا څنګه دا د ټکو نظر بالکل غلط دی چې پښتانه خزه نه دروته. خدا دا چې داسې منظم تحریک اوسه پور نشته چې موږ وایو چې
د ښځو په سیاسي مبارزه کې د ګډون او دغه شان د خپل حکومتونو د خوندیتوب لپاره اسمت شاه جان اوس د وومن ډیموکراتیک فرنٹ په نوم یو سازمان جوړ کړی چې د دې په وینا د مارچ 8 نیټه چې د ښځو نړیواله ورځ ده پر موخه به په رسمي توګه د دې سازمان اعلان وکړي.
د خصو حکومت لپاره کارکونکو وای پراتلونکو عام ټول ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې د خزر رائے اچونه باوري کړل شي. د په داسې حال کې دا چې د رستیو بلدیاتي عام ټاکنو کې خصو ته د رائے اچونه اجازه نه باور کړل شوی. په دیر کې سنو سیاسي ګوندونو غړي وای د خصو پرمختګ غواړي او د غیر رائے اچونه یقیني کول لپاره هڅه کوي. په دې اړه دا ریپورت اورو. د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې د ښځو حکومت لپاره کارکونکو وای په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو رائے اچونه یقیني کړل شي. تیر کال په دسمبر کې هم د ښځو حکومت کمی کمیشن د دیر په زمینی بلدیاتي ټاکنو کې د ښځو په ووټ نه چولو اندېښنه ښودلې وه. له انتخاباتي کمیشن یې د دغو ټاکنو د ناقانونه ګرځولو غوښتنه کړې وه. په دیر کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو شاد بیگم وای د ځینی سیاسي او مذهبي ګوندونو په صلاح په دیر کې خزي د وټ لا چولو منی کیږي.
کمې پارټیانو چې ونه تا ترقی پسند وای او کمې پارټیانو ته خلک وای چې دی لکه ترقی پسند نه دی، یو انتها پسند غونټه سوچ لري د خزو حواله سره صرف هغه مخالف دي. نو زما په خیال دا سوچ ذکر دی چې د دیر په تاریخ کې ترننه پوری ایون د ترقی افته چې کمې سیاسي پارټیانو دی او د دې لیډرشپ ایون د خزو په لاس کې دی هغه هم څه داسې اقدامات نه دي کړي، بلکې الټا هغه همیشه د داسې معاهدو ملګري پاتې شوي دي چې هغه کلتور مخامد کم کلتور دی هغه هغه سپورټ کړی دی او د ښځو سیاسي چې کوم شرکت دی د هغه خلاف هغه ډېر کارونه کړي دي. دا اوورال چې کوم مایند سیټ دی نو هغه په دې پولیټیکل پارټیانو باندې محاوي دي. دوی نه غواړي چې لکه دوی د چینج لپاره د نارو ولګي او د خپل خلک کنوینس کړي.
دا چې په دیر کې د ښځو د رائے اچونې لپاره سیاسي ګوندونه څه کوي، د عوامي نېشنل ګوند غړي عتیق خان وای له دیره سینیټر سایدا خان هم د عوامي نېشنل ګوند غړي ده او دوی په سیمه کې د خلصو د بوټونو شر او سیاستولو لپاره ډېرې هڅې کوي.
په ډېر کې لکه زمونږ نېشنلیست یا عوامي نېشنل پارټي چې دنو دا لکه هغه شانته خریت کې نه ده، نو مونږ خو به وکړو خو بهر حال زمونږ خلاف واسم دا پراپاګاندا چې دي داسې دي دي داسې دي که نه، خو مونږ دا ځل کوشش یو دا شروع دی چې مونږ میجر پارټي چې کوم چې پی ټی آی ده او دغه د جماعت اسلامي ده، دی زمونږ سره لکه یو ځای یو کوشش د الیکشن نه مخکې جنرل الیکشن نه مخکې شروع کړي او مونږ مشترکه ور دا خبره وکړو چې به هر کلي کې به مونږ لکه پولنګ سټیشن کې به د ښځو بوت ځان لږ جوړو او کلي کلي کې به ګرځو، نو یوازې به په مونږ باندې بلیم نه لګي او دی به هم را سره وي، نو بیا به خامخا 20-25% پورې به بیا ځي.
په دیر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بشیر خان وایي د ګوند ناره هم بدلون دی، نو د ښځو د پرمختګ په برخه کې مثبته تبدیلی غواړي.
څنګه د پارټي موقف د بارم دغه دی زمونږ خو هغه پارټي ده چې دغه غونې مشهوره شوې ده، چېرې دی کې زمونږ په جلسو کې زنانه د ټولو نه زیاتې راځي، نو مونږ دلته کې دا کوشش کوو چې دلته کې بالکل هغوی په الیکشن کې سم واخلي او د دې دلته کې چې کله هم دوی کې ناصري دي نو د دوی سره بالکل د دې انساني هم جوړه شوې ذاتي طور زما دا سوچ جوړ دی چې دلته دې د زنانه وکیږي او د زنانه دپاره د ځان له پولنګ سټیشن دا یوه خبره دلته ده چې پولنګ سټیشن دې ځان لي.
خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پیښور د سانګي بیان سهیل احمد وای د ترمیمی قانون 2013 تر مخه چې په کومه حلقه کې د خصو وټونه تر 100% کم وي هغه به ناقانونه ګرځول کیږي.
باقاعدہ قانون سازی شوی دا الیکشن ایکٹ 2017 چې کوم پاس شوی دی پارلیمنٹ نا، باقاعدہ هغه کې آرټیکل دی چې کوم کپ یعنی مطلب پولنگ سټیشن یا کنسټیټنسی کې د 10% نه کم ووټ پول شي نو هغه نتایج چې دی به کله د ډکلیئر کیږي لکه هغه به ریزلټ نه اناؤنس کیږي.
د 2013 کال په همو انتخاباتو کې هم په دیر سیمه کې خزي د ووټ اچولو نه منع کړل شوی وي چې وروسته بیا الیکشن کمیشن یې نتیجې منسوخې کړې.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخت دریسی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اتمنټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اتمنټه د پاسه دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
په ننګرهار کې مدني فعالانو د کابل پروستي په غونډه کې د افغان ولسمشر له څرګندونو ملاتړ ترڅنګ په وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې له جنګه دې لاس واخلي او په هیواد کې دننه دې سوله ییزه مبارزه پیل کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کابل پروسې په غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې وسلوال طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته راوبلل او تر څنګ یې هغوی ته په هیواد کې دننه د سیاسي مبارزې بلنه هم ورکړه. په ننګرهار کې مدني فعالان او د نظر خاوندان له وسلوالو طالبانو غواړي چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي او بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کېږدي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والا احمد زی وایي وسلوالو طالبانو ته پکار ده چې د ولسمشر له دغې بلنې مثبته ګټه پورته کړي.
زموږ هیله د طالبانو نه دا ده چې راځئ نور موږ د جنگ ستړي یو، د سولې د پروسې سره یو ځای شي. افغان دولت هیڅ قید او شرط د دغو مذاکراتو لپاره نه دی ټاکلی. دولت هم ویلی چې د یو ګوند په شکل باندې به وی منو، د دوی سره به مذاکرات کوو.
وسلوالو طالبانو په بیا بیا ویلي چې دوی له افغان دولت سره نه بلکې له امریکایي ځواکونو سره خبرو ته چمتو دي. خود ننګرهار پونتون استاد شاکر الله فاروقی وایي چې افغانستان د افغانانو ملک دی، طالبانو ته پکار دی چې بین الافغانی مذاکراتو ته غاړه کیږدي.
طالبان ورونو میم دا غږ ده چې تاسو په دغه مازله خپویږي چې نړیوال په دې کې خپل خپل ګټې لري، گاونډیان په دې کې خپل خپل ګټې لري، نو که خارجانو سره خبرې وي دا من خو د خارجانو نه ده، په دې موږ متيقین یو. موږ او تاسو باید خپل منځ کې ساکینو او دغه مازله ته د پېټکې کېږدو.
د ننګرهار پونتون د حقوقو پونځي استاد منګل شیرزاد وایي وسلوال طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې په ټول ملک منی قائم کړي. د په طالبانو غږ کوي چې په هیواد کې دننه د خپل سیاسي مبارزې ته دوام ورکړي.
طالب په دې ونه شو تللی چې اقلا یو خار چې د یوې هفتې لپاره یې وساتي. تاسو فکر وکړئ چې یو مملکت په دې قدرت سره چې نن 300,000 عسکر لرو چې نن خارجي قوتونه په دې ځای کې پراته دي، امکان نه لري چې طالب دې بیا ټول افغانستان ونیو، حاکم شي په دې ملک کې حکومت وکړي. طالب نه مې غوښتنه دا ده چې که په جګړه باندې کامیاب دی په 14 کالو کې به کامیاب شوي، راشه د سولې پروسې ته کښېنه، مبارزه وکړه، په نظام کې سهم واله، په سیاسي حیات کې برخه واله، کولی شي چې بیا دا ملک په خپله تبه باندې جوړ کړي، اکثریت په دې ملک کې وګټلو، موږ دې ټول شاته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې ویلي وو چې د سولې لپاره د یو سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې فضا دې رامنځته شي، او عادلانه او شفافو ټاکنو ته د لاره هواره شي.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي،
شدت پسندی کوم نه، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ شل وریزه مقابلو په اړه هم رپورت لرو. د پاکستان شل وریزه مقابلو کې د جمعې پر ورځ د ملتان سلطان او کراچی کینګز ترمنځ لوبه د باران لوجې اوسنډبل شو. په دویمه لوبه کې اسلام آباد یونایټډ لوبډلې لاهور کلندرز ته ماتې ورکړه. نن په سپر لیگ کې دوه لوبې کېږي. په دې اړه د فرشتي جلال سید رپورت اورو.
د پاکستان سپر لیگ شلوریزه سیالیو کې د جمعې په ورځ دوه لوبې ټاکل شوې وې. لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کراچی کینګز ترمنځ په شارجه کې د باران له وجې وځنډول شوه. دواړو لوبډلو ته یو یو پوینټ میلاو شوی دی. دوهمه لوبه د اسلام آباد یونایټډ او لاهور قلندرز ترمنځ په شارجه کې وسوه. اسلام آباد یونایټډ ټیم په ټاکل شوي شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په نقصان 121 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې لاهور قلندرز لوبډلې په 19 اورو کې 121 رنزونه جوړ کړل، خو ټول لوبغاړي اوټ شول. دا د سوپر لیگ لومړۍ لوبه وه چې ټای یعنی برابر شوه. په سوپر اوور کې اسلام آباد یونایټډ ټیم لاهور قلندرز ته ماتې ورکړه. د شلوریزه سیالیو کې تر اوسه پورې کراچی کینګز 2 پوینټونه سره په لومړی نمبر کې ده. ملتان سلطان لوبډله 15 پوینټ سره په دوهم نمبر کې ده. کوټه ګلیډیټرز 4 پوینټ سره په دریم او پېښور زلمی 4 پوینټ سره په څلورم نمبر کې ده. د پاکستان سوپر لیگ شلوریزه سیالیو کې نن د خالی په ورځ دوه لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ په شارجه کې کېږي. دوهمه لوبه د پېښور زلمی او لاهور قلندرز ترمنځ کېږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو ته اوس په خبرونه په اخره کې یو ځل بیا د ملیحه میرزاده نن لند خبرونه وورو. د پاکستان سینیټ 250 غړو انتخاباتو لپاره د رای واچولو عمل سر ته رسیدلی. د سهار له 9 بجو تر مازیګر 4 بجو په 4 واړو صوبایي سیملو او پارلیمنت هاوس کې رای واچول شوې. د فاټا 4 چوکو باندې د کامیاب امیدوارو غیر رسمي نتیجه مخې ته راغلې چې هلال الرحمن، شمیم افریدی، مرزا محمد افریدی او هدایت الله کامیاب شوي دي. د اسلام آباد په دوه چوکو د واکمن ګوند پلویانو کې یو اسد جنیجو په جنرل سیټ او د ټیکنوکریټ سیټ باندې مشاهده سین کامیاب ګرځېدلی. په پنجاب کې یو لسیټونه پاکستان مسلم لیگ نون ګټلې دي. د ووټونو غیر رسمي نتیجه نن او سرکاري نتیجه به د یو ګزټ نوټیفیکیشن له لارې سبا ته اعلان شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ماینونو نه لاغیزمن شو کورنو سره د مالی مرستې لپاره فهرست اعلی چارواکو ته لیږلی دی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د 9 کسانو فهرست د مالی مرستې لپاره لیږلی. له افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو واپس لړۍ نن په شپږمه ورځ دوام لري. انتظامی چارواکي وایي په تیرو 15 ورځو کې 1500 اتیا کورنۍ له خوست نه د غلام خان بندر له لارې د بنو بکاخیلو کیمپ ته رسول شوي دي. امریکا او اروپایي هیوادونو د شام په ختیځ غوطه ښار کې په مبینه توګه د زهرجن ګیس کاروونکو ذمهوارو پر ضد د سخت جواب ورکولو ژمنه کړې. په وروستو اونیو کې په غوطه ښار کې د زهرجن ګیس په بریدونو کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. په کیف کې پولیسو د پارلمان له ودانۍ سره نږدې د مظاهرچیانو په یو کیمپ چاپه ولیده چې له امله له مظاهره کوونکو سره نښتې شوي دي. پولیسو رسنو ته ویلي چې د کاروای په وخت کې خواوشا 100 کسان نیولي دي. په نښتو کې شپږ مظاهرچیان او 4 پولیسان ژوبل شوي دي. او په شارجه کې د پاکستان سوپر لیگ پر روانو لوبو کې نن دوه میچونه کیږي. لومړی میچ کې ملتان سلطانز ټاس ګټلې دی او کوټه ګلادیټرز لږ سات مخ کې پښپاړسم اوور کې د نهو لوبغاړو په نقصان 102 رنز جوړ کړو. دویمه لوبه نن شپه 9 بجې د پېښور زلمی او لاهور کلندرز ترمنځ کېدونکې ده. د میچ فاینل په مارچ 25 کېږي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځانی ساجمل د خبرونو ویان د ملیحا میرزاده تکنیکی همکار اکرام مسکینیار در ناصر د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.